په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې بیا هم زمو هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمې زموږه رپورټونه او 19 پروګرام د مشال رادیوي مجله درورو خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې مشر له پاکستانی او ازبکستانی چارواکو سره د ریل ګاډي د پروژې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی. د اوکراین لوی څارنوال اندري کوستین وایي اوکراینی عدالتونو تر 500 زیات روسي پوځیان په هغه هیواد کې د ترسره شوو جرمونو په خاطر سزا کړی دی. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د سوابۍ ډاګۍ کلي یوې جرګې د نامعلومو کسانو لخوا د قلنګونو او دړکو د خطونو ترلاسه کېدو وروسته له حکومت څخه د تحفظ غوښتنه کړې. د سیمې اوسیدونکو د جولای په 14مه له مشال لیډیو سره د هغو خطونو انځورونه شریک کړل چې نامعلومو کسانو 13 کورنیو ته استولې دي. په دې کې دغو کورنیو ته ویل شوي چې له بانکونو څخه د پیسې راوباسي او سره زر د په کور کې یو ځای کېدي او که داسې ونه کړي نو به یې وژني. د کالو خان تاڼې مشر محمد هارون د جولای پر مشال ریډیو ته د خطونو تصدیق وکړ. په دې اړه پرون په ډاګۍ کلي کې یوه جرګه وشوه چې پکې له پولیسو څخه دوی ته د تحفظ ورکولو غوښتنه وشوه. یو ګډونوال عماد الدین جرګې ته په وینا کې وویل
جرګې په وساطت سره زموږ د سکیورټي ادارې چرته چې تاسو یو خبره کیږي او دا خطونو دا معلومات نه شي کولی. تاسو دا معلومات نشته چې دا چا کړی دي. زه دا وایم چې بیا هم تاسو ضرورت نشته. بیا هم په خپل کلي شو
پولیس چارواکی محمد هارون مشال لري تو ویل چې دوی د ګوتو د نخو معلومولو لپاره ځینې خطونه لیبارټری تاسو ته ویلي دي. هغه دی تکړه چې خاید دې تر شه د ځای کسانو لاسوي. د بلوچستان په جوب کې د مځکه پر تنازع مندوخیل قبیلی د احتجاج په توګه د کوټه او ډیر اسمل خان ترمن سړک بند کړي. د مندوخیلو مشران دا وکوي چې په دې ورستو کې سلیمان خیلو په سمبازه سیمه کې نه یوازې د دوی په ځمکو قبضه کړې دي بلکې خیمه یې پر لګولې او د کاروندې په خاطر یې د کویانو د کنستلو کار هم پلی کړی دی. خو سلیمان خیلو په دې اړه سن دی ویلي په جوب کې د مندوخیلو لوري د احتجاج او سړک د بندش لوجې ډیر لارې او موټرې هلته ولاړې پاتې دي. مشال ریډیو په دې اړه د جوب د ډیپټی کمشنر سره د رابطې هڅه وکړه خو ځواب یې نه دی ویلی. د سند صوبې د هندوانو د یو کلي اوسیدونکي وایي چې د جولای پر 14مه نیټه ورباندې د درنو وسلو بریدونه شوي دي. د کشمور کندکوټ او گاهي نومي کلي ځینې هندوانو چې د ویرې له کبله یې نه غوښتل نومونه واخیستل شي. مشال لیډیو ته وویل چې د کچې کلي غلو د دوی پر کورونو مندرونو تر 7 ساعتونو پورې د راکټ لانچرو او نورو درنو وسلو ډزې وکړې. د کشمور د کندکوټ سیمې پولیسو مشر عرفان سمو پرون مشال لیډیو ته د حملې تصدیق وکړ او زیات یې کړه چې هیڅ چاته مرګ ژوبل نه ده اوړېدلې. داسې وخت شوی چې سور دی وړاندې د سیند سیما جکران یې په نومه یوه مسلمانه ښځه له خپلو څلورو بچیانو سره په پټه هند ته ولاړه او هلته یې له یو هندو ځوان سره واده وکړ. تر دې وروسته پر ټولنیزو رسنو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د کچې سیمې غلو او ځینې مذهبي ډلو په سند کې میشتو هندوانو ته ګواښونه کړي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې مشر له پاکستانی او ازبکستانی چارواکو سره د ریل ګاډي د پروژې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. د طالبانو د کنټرول لاندې د بختر خبري ایجنس د جولای پر 14مه رپور ورکړی چې ملا بختر رحمان شرافت به له پاکستانی چارواکو سره د ټرانس افغان د پروژې په اړه خبرې وکړي. رپور زیاتوي چې د دغې پروژې تخنیکي اړخونه به د ازبکستاني چارواکو په ګډون په یوه درې اړخیزه غونډه کې وڅېړل شي. تر دې مخکې تېره اونۍ د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د سوداګریزو توکو لیگ درا لیگ پیل شوی وو. دغه سده پاسه 200 کیلومتره پټلای هرات د ایران له خواف سره انخلوی. او وروسته خبردا چې د اوکراین لوی سارنوال اندري کوستین د جولای په 14مه وویل د 2022 کال د فروری راهیسې اوکراینی عدالتونو تر 500 زیات روسي پوځیان په هغه هیواد کې د جرمونو په سر سزا کړي دي. د کوستین د دفتر په وینا اوکراین د تیری او جنگی جرمونو تر یو لک ډیر جرمونو ثبت کړي. د هغه په خبره دوی د دې جرمونو په لټنه وکړي، مقدمه عدالتونو ته واستولې او پریکړې کوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د جون تر دیرشمې د 1515 ماشومان په ګډون چې د پاسه 9000 اوکراینی ولسی وګړي وژل شوي دي، خو ملګری ملتونو په دې قانې دي چې د وژل شو او ژوبلو اوکراینی ولسی وګړو کره شمیره ممکنه ده خورا زیاته وي. د پام وړ شواهدو سره سره روس ټینګار کوي چې دوی په اوکراین کې ملکي وګړي نه پنهخه کوي او دای ځواکونه جنگی جرمونه نه دي کړي. د مشال خبرونه خبرونه
مولا مجید بابر اور دل اس پراش رپورٹوں تھا د سوابای د رزل تحصیل د ڈاگائی کلی اتلس کورنے تا نامعلوم کسانوں د کلنگ لپاره خطون لیگلی او د غو د نو ورک ٹپ صورت کی د مرگ گواخون ورته کړی دی. د جولای پر شپاړه سما د کلی د سیاسی و مدنی مشرانو وی جرگی ل امنیتی دارو نه د دې نامعلوم کسانو پر ضد اقدام غوښتنه کړی. جرگی ویلی چې په هر حال کې به د خپل کلی امن پر ځای کوي او د حفاظت لپاره به یو موټی کیږي. بلخوا د رزړو پولیسو دا یو غیر سنجیده ګواښ بدلی، خو ویلی دي چې پلټنې به وکړي. د کالو خان تانې مشر له مشال لوی سره په خبرو کې د خطونو تر شا د وسلوالو لاس لرل رد کړی دي. د مجید بابر په رپورټ کې د موضوع تفصیل ورو.
د خیبر پختونخوا د سوابای ضلع په ډاګۍ کلی کې یوې ګرین جرګې د ولسی امن پاسون شروع کولو او په کورونو د امن د سپینو جنډو لګولو اعلان کړی دی. د جولای پر 14 مازیګر د سلطان خیلو په جامع مسجد کې د رزړ تحصیل د سیاسي، سماجي او مدني ټولنې د مشرانو دغه جرګه پس له هغې رابلل شوې وه چې د جولای پر 9 او 10 د ډاګۍ کلی 13 کورنیو ته د نامعلومو کسانو لخوا یو رنګ لیکلي شوي خطونه میلاو شو چې پکې د کورنونه د قلنګونو غوښتنه شوی او د نو ورکولو په صورت کې د وجنې ګواښ ورکول شوی. جرګې ته د وینا پر مهال یو مشر محمد علي ډاګیوال وویل چې د کلي عزتمندو کورنونه قلنګونه غوښتل او د مرګ دړه کې د امن خرابولو هڅه ده، خو مونږ امن غواړو.
دا امن ډیرس کم یو دی بچت ہوا ہے سپین ڈیرس تے کہنا نو ہر سوئے گا دا خپل کور پا بلے مانی سپین جنڈا اتروئے اتروئے گا دا با دنیا دا پیغام ورکو چڑا گئے امن پسند کرے دا ڈاگے اوڈا سا امن پسند ہے او ڈاگی وان امن ہوئے او دا امن تحریک انشاءاللہ کہ دا دیا عظیم سلطان خیلو دا جمعات دا من شروع گو او پا دیر دور امن کبا دا ڈاگے
مشال ریډیو ته ترلاسه شوو د قلمګونو خطونو او عکسونو کې ښکاری چې په کمپیوټر لیکل شوی متن کې د کورنیو مشرانو ته هدایت ورکړل شوی دی چې په بانکونو کې د خپلو کاتونو پیسې وباسي او په کورونو کې سره د سرو زرو او قیمتي سامانونو غونډ کېږدي. د ډاګۍ کلی د دغو 13 کورنیو غړو مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته دا خطونه د پاکستان د سرکاري ډاکخانې کارکونکي یا ډاکی راوړي دي، خو په خطونو کې د استون کې نوم یاد ډلې د نوم پر ځای د ډاګۍ د شخو شاکلو نومونه لیکل شوې دي. جرګې ته د وینا پر مهال د ډاګۍ یو سیدونکو امادالدین د امنیتی، استخباراتي او قانون نافذونکو ادارو نه پوښتنه وکړه چې د یوې اونۍ تیرېدو باوجود دغه خطونو د استون کو هیڅ معلومات ولې ونه شول.
د دې جرګې په وساتت سره زموږ د سکیورټي ادارې چرته پولیس چرته ده، ایسای چرته ده، ایم ای چرته ده، خبر خبر نہیں معلومات نہیں چاہیے
په دغه جرګه کې ګډون کوونکی یو مشر توصیف اجاز د وینا پر مهال وویل چې دا ډومبه ځل نه دی چې د خلکو د ځان د مال د حفاظت سندرا پیښه شوې ده. د نوموړي په خبره ریاست به د ولس د ځان او مال حفاظت یقیني کوي، هله به په ریاستي ادارو د ولس باور پیاوړی کیږي.
پائے کے پاس پیلا کے وہ کوشے ہوا، پائے کے پپنگلو کے وہ کوشے ہوا، بائی کی پٹاخے کے وہ پوچھ بھی تھا اور اس نائندے کے ہم دھماکے آئے جیسے تو سے دندے کے موجود تھے واقعی شبید ہو گئے تو کور ہوئے شبید دا موٹر سیکل ہو دا موبائل سنیچنگ ہم رہا ہے زمانگ اس طرح کے ہم دیتے جو دین ہم دا مختلف خدا دا ٹوک خبری نہیں دیتے دین ہمک کی دیو پریس کانفرنس کرو چھے منگا اگا کسان انجی مجھے تو آیا من نپوئی بو چھے دا کسانی رو دل تو نظر اور دی بیاخ پلے کاروائی شروع کرا اور آیا دی ولی خبر کیفر کردار تاونا رسی
د دغه خطونو نمخ کې د ډاګي اصلاحي جرګې او د قلمګونو د خطونو وصولونکو ترمن رات و جرګې شوې دي چې پکې د کورنیو په خپل د خپل ځان او مال د حفاظت پاړه پریکړه شوې بل خو د کالو خان تانی سچو محمد هارون د جولای پر 14 مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې خطونو تر شا د وسلوالو ډلو لاس لرل رد کړل او د دې تر شا د ځای کسانو د لاس لرلو دا و وکړه
ګور د څه د کنا چې دې را لدلته کې چې دلته کې د خطونو راغلي دي خطونو مونږ کتل یو
د ډاګۍ د اصلاحي جرګې مشر کشور رمان د جولای پر 14 مشال لیډي ته وویل چې د دې خطونو د وصولېدو نه پس ورسره د ټولو حکومتي او پوځي استخباراتي ادارو چارواکو رابطه کړې او د معاملې تفصیل یې ترې معلوم کړي بل خو د کالو خان تانی سچو محمد هارون وای چې اف آی آر یې لا درج کړي نه ده او صرف پروزنامچه کې یې اندراج کړي ده
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې 15,550 2,113 او 15,315 کلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویش کلو هرتز خبريږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
په شمالي وزستان کې تر څو ورځو راځي د قبیلو د اتفاق په نوم جرګې روانې دي د رزمک په جرګه کې مداخل توري خیل او منظر خیل شامل دي د جرګې مشرانو د سیمې پر نورو قانونو هم له دوی سره د یو ځای کېدو غږ کړی دی په شمالي وزستان کې له کلونو راهیسې امنیت خراب دی چې د مخنیوي لپاره په وار وار جرګې او پاسونونه شوي دي دا لومړی ځل دی چې دومره لوی جرګې روانې دي خو ایجنډا او اهداف یې واضح نه دي د عمر وزیر رپورټ وو
شمالی وزیرستان رزمه کې د صوبره زونه د ابراهيم خيلو جرګه روانه ده چې پکې مداخل توري خيل او منظر خيل لوی قبيله شامل دي خود مشرانو په وینا پروند د جولای په 14 مامید خيلو هم د جرګه سره یو والي وکړ چې پکې دیردونی دوسلی اسد خيل او بوره خيلو قبيله راځي د جرګې مشران وای چې د جولای په 19 په ټولو اوتمانځایو قبيلو وزیرو دا وړو ورسره باکا خيل او جاني خيل هم غک کړي چې حاضر شي چې پس باراتلون کې پریکړو اعلان کړي کسا هم د غجرګه د صوبرزونه د وزیرستان د اتفاق په نامه روانه ده خو د مشرانو لخوا لا هم هیڅ ایجنډا یا د پریکړې اعلان نه دي شوی چې هدف یې څه دی خو وایي چې لومړی ټوله قبیله سره یو کوي اتفاق ټینګ کړي پس به پریکړې کوي د جرګې یو مشر ډاکټر ګلالم وزیر پروند جولای په 14 رزمکه جرګه تخپل وینا کې اعلان وکړ چې ابراهيم خیل او مامید خیل قبیله اتفاق وشو نو نه سمنټا باندې ټول وزیر دا وړ وربللی چې ټول اتفاق وکړي بیا به نورو قبایلی سیمو او پښتون میشتو سیمو ته د یو والی غزاوی
ابراهيم خیل اتفاق اتحاد شری کړای وو مامي خل ورر توا روغه هغه دې مشره داده ورې ری اتحاد اتفاق مون تاسو ته مشه خبره کړی و چې موږ اول په اسمن ځای ځخی بیا په مازای وی بیا په مسیدرر وی بیا په دنرا کومینای وی نن کوم په فلا وکړلا چا خل نه دی دنن او سره ونیږي اچ سمرا اولای دای او پاکا خل چانی خل فامن دې نن ځاغ وکړ په ونی تاریخ دلتا دونر ورسته وا بل ځاغ یې پلار بار داوړ منده وکړ داور درې می ټول پنځای دلتا دی راکینځي چې کله میش کوم په ودی شي ګو میش پنه را کومینا پاور منده ځاکی
وزیرستان کې د دین وړاندې هم د اوتمنځا یو پسته د سیمه امنیت پاړه په وار وار جرګې شوه خو دا لومړې ځل دی چې په زرګونو خلک جمع شوي او نور به هم جمع کیږي خو سوال دا دی چې دغه ټولې قبیلې یو کیږي خو هدف یې لا هم نه دی ټاکلې چې وړاندې څه پریکړه کول دي د قبایلی چارو کارپوه او محقق پروفیسر ډاکټر محب وزیر نامو چې په دې اړه وپوښتل هغه وویل چې لومړی خو هدف ټاکل ضروری دی او دغه جرګه کې بیا سیاسي سماجی مشران هم شامل دل پکار دي تر څو چې هدف معلوم نه دی نو په ارزښت به څه ووایي
چې کله دلته مرجر وشو نو زمونږ خیال و چې دلته به یو سیاسي عمل شروع کیږي تر څو هدا مونږ عمل وینو هم روان دی خو هر کله چې خیلونو په میان د قبیلو په میان کې د مرکو د جرګو په نوم اتحادونه جوړول کیږي کله دې هر څومره ګټه شته خو څه نه څه سیاسي عمل تپکې تر هغه پورې زیان رسی چې څو پورې په دغه جرګو کې په دارنګ اتفاق کې د ځایي سیاسي او سماجی مشران ګوندونه متعلقه خلک شامل نه وي دویمه خبره ده چې څو پورې د دې ایجنډا مخې ته نه وي راغلی چې آیا دې امن غواړي د یو د خپلو وسایلو خبره کوي او د چا سره یې کوي د چا نه یې غواړي نو تر هغه پورې زموږ غوندې خلک د دې په اهمیت او د دې په ارزښت د دې په ګټه او د دې په تاوان باندې لا په هغه خبره نشو کولای
رزما کې روانه د غجرګې پاړه حکومت تنظیمي او امنیتي ادارو لا هیڅ نه دی ویلي او نه هم د جرګې لاړه تر اوسه له حکومت نه څه غوښتنه شوه خو د جرګې مشران وای چې د جولای په 19مه به دوی د جرګې لاړه د پریکړو اعلان کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د پاکستان د سند صوبې په کشمیر کې د هندوانو پر یو کلی بریدونه شوي خو مرګ ژوبله پکې نه ده اوخته. په سند کې د مسلمانې ښځې له خپلو بچو سره هند ته له تلو وروسته مذهبي ډلو د کچې سیمو غلو د سند هندوانو ته د لکې ورکړې دي. د سیما په نوم د ښځه څو ورځې مخکې هند ته تللې وه، هلته مذهب بدل کړ او له یوه هندو ځوان سره یې واده وکړ. له دړکو وروسته د سند په هندوانو کې ویره خپره شوې ده. د پاکستان بشري حقوقو سازمان پر دې حالت اندېښنه ښودلې. تفصیل له کراچیانه نیاز علي راکوي.
د سند کشمیر سیمې اوسیدونکو هندوانو د نوم نخودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د جولای په 14 نامعلومه وسلوالو په کشمیر کنکوټ اوګاهی کلی باندې برید کړی دی. یاد کلی کې هندوانو سیګي هندوان وایي په پیخه کې وسلوالو راکټ لانچري غټه وسله کارولي او د هندوانو په کورونو او عبادت ځای څو ساعته ډزې کړې دي او مندر ته هم زیان اړولې دي. بلخوا د کشمیر کنکوټ سیمې پولیسو SSP عرفان سمو د جولای په 14 مشال ریډیو ته ویلي چې هندوانو په کورونو او په هغه ځای برید شوي چې هندوان پکې خپل د خادۍ او نور پروګرامونه کوي، خو هغه مندر نه دی. د نوموړي په وینا وسلوالو د عامو ټوپکو سره راکټ لانچر هم په برید کې کارولې، خو د هندوانو کورونو یا بلې ودانۍ ته زیان نه دی اوښتی. ولې چې راکټ لانچر ډزېدلې نه دی؟
یہ حالیہ واقعے کا تعلق ہے جو ڈاکوؤں نے حملہ کیا ہے تو
دے وئی ترسوچ ددی پیخ تعلق تے چغلو برت کڑے ددی پاڑا د پولیس پلٹنی روانی دی پبرت کی ہندوانو تا یاد ہغوی کومی ودانی تہز زیان ندی اوختے پیاد کلی کی د خلقو ذاتی شخڑی دخمنی ہم دی منگ د ہغوی پاڑا پلٹنی کو او پدی کی حس شک نشتا چ د ہندوانو ٹولنا د ڈیر وقت رہ سی د نام نئی اخکار دی
کافی عرصے سے شکار رہی ہے
د پولیسو ایس ایس پی دا وکڑی چ د کچھی د غلو پر ضد لوی عملیات روان دي او په پیخه کې ککړ کسان به ډیر زر د قانون منګولو ته راولي. دا پیخه له هغې وروسته مخې ته راغلي چې د سیما جاکرانی په نوم د یوې میرمنې له سند څخه هند ته د تلو وروسته د کچې غلو او ځینې مذهبي ډلو په سند کې میش هندوانو ته ګواښونه کړي وو چې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو مخې ته راغلي. په ویډیوګانو کې په سند کې میش هندوانو ته ویلي شوي وو چې سیما دې له هند څخه بیرته سند ته راولي که نه دوی به بدلا اخلي. سیما جاکرانی هغه مسلمانه میرمنه ده چې په دې وروستیو کې هند ته تللی او هلته د دین بدلولو سره له یو هندو ځوان سره واده کړی دی. سیما د پاکستان په سند صوبه کې د میش جاکرانی قبیله سره تعلق لري او د څلورو بچو مور ده. نوموړي په انلاین گیم پبجی د هند له یو ځوان سره اړیکې پیدا کړې وي او بیا په یو بل مین شول. سیما په وروستیو کې له خپلو بچو سره هند ته لاړه او له خپل مین سره یې واده وکړو. په کشمیر کنکوټ کې د هندوانو په کورونو د بریدونو وروستو هندوان سخت اندېښمن دي او وایي چې ځینې هندوانو خپل کورونه د یرې له کبله پرېښودي دي او نورو سیمو ته ستانه شوي دي. د کشمیر کنکوټ سیمې یو اوسېدونکي هندوی میرمنې د خپل نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې روس تر بلې په سند کې حالات خرابېږي او دوی د خپلو ماشومانو او کورنو په اړه سخت اندېښمن دي.
هراسا کر رہے ہیں ہندو شہریوں کو.
د هرې خوا هندوان وګړي زورول کیږي. د کچې غله مذهبي ډلې پر لپسې ویډیوګانې خپروي چې هندوانو ته پکې ګواښونه کیږي. موږ پوښتنه کوو چې د سند پولیس چرته دي؟ سند حکومت چرته دی چې هر وخت موږ ته د یو شان ازادۍ ویناګانې او دعوه کوي؟
سند پولیس کا جو ہمارا رول ہے.
د نوموړي په وینا چې هندوانو ته په ښکاره ګواښونه کیږي، هندوان ډیر په یره کې دي او څوک هم د چا خلاف غږ نه پورته کوي. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د جولای په 14مه په خپل یو بیان کې ویلي دي چې دوی د سند په کشمیر او ګوټکی ضلعو کې د امن د خرابېدو راپورونو په اړه اندېښمن دي. کمیشن ویلي چې په یادو سیمو کې د هندوانو ټولنې ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 10 کسان وسلوالو یرغمل کړي دي. د یاد کمیشن د سند مشر اسد اقبال بټ د جولای په 14مه بیا مشال ریډیو ته ویل
تھریټ کرنا اور کسی کو اور اس کی اپنی مرضی کی زندگی گزارنے نہ دینا
دی وای چې ګواښونه کول او چاته هم خپل ژوند د خپل خوخي سره د تیرېدو اجازه نه ورکول د قانون پر ضد دی. د یو هیواد قانون هم د دې اجازه نه ورکوي. پسند کې چې سره وان دي دا خبره نه ده. د هندوانو په زینو د بریدونو کولو ګواښونه او هندوانو انجونو ته ګواښونه موږ نه یوازې دا پکلکه غندو، ورسره د سن حکومت نه غوښتنه کوو چې دغه غلو او مذهبي ډلو په ضد دي قانون عملی کړي. د سن صوبې پولیس بیا بیا دا وکوي چې د کچې د غلو ویډیوګانې مخې ته راتلو وروستوي د هندوانو د امنیت لپاره ګامونه اخیستي دي او د هغو په سیمو او د عبادت په ځایونو کې پولیس سرتیري زیات کړي دي. په کشمیر کنکوټ کې د هندوانو په کورونو او عبادت ځای د برید په اړه مو سو ځله د سن حکومت د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن او نورو وزیرانو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو د هغوی سره مرابطه ونه شوه. خو د سن حکومت د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن د جولای په 14مه د مشال ریډیو په پوښتنه راستولي بیان کې ویلي وو چې په سن کې ټولو اقلیتونو ته امنیت په ځای دی او کومې مذهبي ډلې یا د کچې غلو ته هیڅوک ته اجازه نشي ورکولې چې هندوانو ته ګواښونه وکړي. هغه زیاته کړې وه چې هندوانو ته ګواښونه کوونکو په ضد به سخت ګامونه واخلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ترانه لاندې
500 کال کې د ریال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه دی او څه کې لا کرای څه کوي او سیاست څه وکول دی
یو اور یک موږ د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي
او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولواله خلک بلکې پورته کړي کلاشن کوز نه ډه تاولې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کوم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا د پلان جوړونې او پراختیا ادارې پی ان ڈی د جولای پر شپاړلسمه مشال لرو ته ویلي چې د نړیوال بانک په مالی مرسته به په قبایلي ضلعو کې یو شمېر هغه پرمختیایي پروژې ترسره شي چې د پیسو د نشتوالي له امله د ځنډ ښکار دي. د خیبر ضلع یو تحصیل چیرمین هم ویلي چې د پی ان ڈی او د نړیوال بانک له عملی سره د دوی غونډې شوې دي. د زیاته کړې پر هغو پروژو به هم کار پیل شي چې د فاټا په خیبر پختونخوا د ورګړېدو پر وخت اعلان شوی وي. د خیبر اوسیدونکي وایي تیرو جګړو او نامنیو زخته ځپلی دي. کورونه او بازارونه او همدار سکولونه یې ویجاړ دي، نو ځکه باید د پرمختیایي منصوبو له لارې د دوی د بحالۍ لپاره ګامونه پورته شي. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د بلدیاتی حکومت لنډی کوتل تحصیل چیئرمین شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته وویل چې حکومتي ادارو نړیوال بینک نمائندگانو ورسره غونډې کړې او دوی ته باور ورکړی چې په قبایلي ضلعو کې به په ځنډول شو منصوبو باندې کار پیل شي.
لس کالنه منصوبه چې کومه وه چې د هغې د فنډ ذریعه چې وه این ایف سی وارډ کې هغه 3% حصه وه، هغې مطابق جوړ شوه. خو بده مرغه مرکزی حکومت په 13-15 کالو کې سره پګت یا ارب روپۍ چې وي هغه قبایلي علاقو له ورکړې وې. هغه 10 ایئر لس کلنه منصوبه چې وه هغه متاثره شوې وه. نو بیا ورلډ بینک دغه پراجیکټ راغی کوم چې د ورلډ بینک د افیشل او د پی این ڈی افیشل مطابق چې هغه به په ستمبر میاشت کې به هغه پراجیکټ به مچې ورکړي او هغه نه بعد به په دې باندې عمل درآمد شي.
شاه خالد شینواری ویل چې د منصوبې لاندې به په خوښه 15 شعبو کې کارونه ترسره شي.
پبلک هیلت، انجینیرنګ، اریګیشن، سی این ڈبلیو، ورسره لوکل گورنمنت، بیا ورسره په قبایلي علاقو کې په 15 تحصیلو کې به تحصیل آفیسز، بلدیاتی نمائندگانو آفیسز او اتو ډسټرکو کې به ډسټرکټ آفیسز به په دې کې جوړیږي. ورسره ویلیج کونسل، نیبرهوډ کونسلو دفترې د دغو نمائندگانو هغه استعداد صلاحیتونه چې دي ټریننګز او ورسره 80 لاکھ روپۍ به هر وی سی این سی تا ترقیاتی په مت کې به هغه سکیمونه ورکول کېږي.
د خیبر ضلع باډې تحصیل یو ویلیج کونسلر جاوید خان پردی وایي چې دوی فاټا انضمام او بلدیاتی حکومتونو جوړېدو نه پس تمه پیدا شوې وه چې محرومۍ به ختم شي، خو تر اوسه یې څه ګټه ور نه کړه.
د انضمام نه بعد هغه ثمرات دغو قبایلو ته میلو نه شول. په قبایلو کې ډېرې ستونزې دي. د اپریشن والی علاقې دي، په دا کې سکولونه ټول کنډر پروته دي، کورونه کنډر پروته دي، اسپتالونه کنډر پروته دي. انفراسټرکچر مکمل تبو شوی دی د قبایلو، بیا خاص کر د خیبر، بیا د بوړې چې کوم نقصان شوی دی. د پاکستان په یوځو کې دومره نقصان او دومره تکلیف نشته لکه بوړه کې دی، چې بوړه کې د های سکول د جنکو نشته دی. تقریبا 18 مهینه وشوي او چیرمین او کونسلر او بلدیاتی نماینده له اوسه پیر ګورنمنت هغه حیثیت نه ورکړی چې کوم د حیثیت دی.
په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او په هغه وخت کې د 9 ضلعو ته 10 کالو پورې سالانه 100 اربع روپۍ ورکول وعده شوې وه. او 2020 دسمبر میاشت کې پکې بلدیاتی یا ځایي حکومتونو انتخابات هم ترسره شوي او هلته د پولیسو او عدالت نظام هم ورغځېدلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو دا زموږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته اوروم اوریدونکو. د خیبر پختونخوا د صوابع د ډاګای کلی یوې جرګې د نامعلومو کسانو لخوا د دې کلی یو شمېر خلکو ته د کلنګونو او د لکو د خطونو ترلاسه کېدو وروسته له حکومت څخه د تحفظ غوښتنه کړې ده. د سیمې اوسیدونکو د جولای پر 14 له مشال ریډیو سره د خطونو انځورونه هم شریک کړي چې نامعلومو کسانو 13 کورونه تاسو ته ولیدي. په دې کې د کورونا ته ویل شوی چې له بانکونو څخه پیسې وباسي او سره سره او له سرو زرو سره د یو ځای دی په کور کې کېږدي او که داسې ونکړي نو دوی به ووژل شي. د سیمې پولیسو بیا مشالډو ته ویلي چې د دې خطونو تر شا د وسلوالو نه بلکې د ځایي غلو لاس کېدای شي. د بلوچستان په جوب کې د ځمکې په تنازع د مندوخیل قبیلې د نن د احتجاج په توګه د کوټې او اسماعیل خان ترمنځ سړک بند کړی دی. د مندوخیلو مشران دعوه کوي چې په رستاو کې سلمان خیلو په سمبازه سیمه کې نه یوازې د دوی پر ځمکو قبضه کړې بلکې خیمې پر لګولې دي او د کروندې په خاطر یې د کویانو د کنستلو کار هم پیل کړی دی خو سلمان خیلو په دې اړه لا څه نه دی ویلي. د سین صوبې د هندوانو د یو کلي اوسیدونکي وایي چې د جولای پر شپاړسمه ورباندې د درنو وسلو بریدونه شوي دي. د کشمور کندکوټ او گاهی نومي کلي ځینې هندوانو چې د ویره له کبله یې نه غوښتل لمونې واغستل شي. مشال لوته ویلي چې د کچې کلي غلو د دوی پر کورونو مندرونو راکټ لانچرونه د راکټ لانچرونو او نورو درنو وسلو حملې کړي دي. دې تر هغه وروسته ده چې څو ورځې وړاندې د سند سیما جگرانی په نوم یو مسلمانه ښځه له خپلو څلورو بچیانو سره په پټه هند ته لاړه او هلته له یو هندو ځوان سره واده وکړ. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې مشر له پاکستانیو او ازبکستانیو چارواکو سره د ریل ګاډي د پروژې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري ایجنس د جولای پر شپاړسمه رپورټ ورکړی چې ملا بختور رحمان شرافت په پاکستانیو چارواکو سره د ترانس افغان د پروژې په اړه خبرې وکړي. اوس په اوریدونکو د مشال ریډي مجله پروګرام وړاندې کو په خبرونه کې د ادبیاتو د نړۍ د یو مشهور لیکوال میلان کندرا پر مړینا رپورټ او مرکلرو. نوموړی یو چکه لیکوال شاعر او موسیقار خو د فرانسې شهریت یا تابعیت هم لارو. په خبرونه کې نور ادبي رپورټونه هم شته او د تل په سیرې نجیب عامر تاسو ته وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه دا اونۍ په خبرونه کې د یو نړیوال شهرت لرونکي لیکوال میلان کندرا پر ابدي بیلتون راپور او مرکه درته لرو. په پېښور کې هنري ټولنې دوه سندرغاړو استاد احمد ګل او قمرو جان ته د درناوي غونډه جوړه کړې وه چې پکې د هغوی تاجپوشي هم کړې ده. او په کوټه کې پښتو اکاډمۍ دروازه د راز محمد راز په یاد کې غونډه کړې چې په اړه راپور لرو. د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. مشهور چکی نژاد فرانسوی لیکوال میلان کندرا د جولای په 11مه له نړۍ سترګې پټکړې. هغه شپه کم سل کاله ژوند وکړ. نوموړی د 1929 کال د اپریل په 1 نیټه د پخوانی چیکوسلواکیا په برنو ښار کې ایزو کړو. د ژوند وروستۍ شېبې په پاریس کې تیرې کړې او همالته د 2023 کال د جولای په 11مه له نړۍ او مینوالو سره خدای پاماني وکړه. نوموړی له 1915 کال راهیسې په فرانسه کې اوسېدو او په 1931 کال کې د هغه هیواد تابعیت ترلاسه کړو خو تر دې وړاندې د پخوانی چیکوسلواکیا تابعیت له نوموړي څخه اخیستل شوی و. وجه یې د کمونیزم خلاف د هغوی افکار ښودل کېږي. هغه په 2019 کال کې یو وار بیا د چک جمهوریت تابعیت ترلاسه کړو خو خپل فرانسوي شهریت یې د ژوند تر پایه نه پرېښی. میلان کندرا په یو هنري کورنۍ کې پیدا شو. پلار یې لودویک کندرا نومېده چې د خپل وخت لوی موسیقار او پیانو یې غږوله. هغه د 1928 نه نیولې تر 1928 کال پورې د برنو ښار د موسیقۍ د اکاډمۍ رئیس هم پاتې شو. میلان کندرا په 14 کلنۍ کې شاعري پیل کړې وه او په 1928 کال کې چې د 13 کلنو د چیکوسلواکیا د کمونیست ګوند د ځوانانو د څانګې غړی ټاکل شو. نوموړي په 1940 کال کې د پراګ په چارلس پوهنتون کې د ادبیاتو او هنرونو په څانګه کې لوړې زده کړې پیل کړې وې، خو له څو سمسټرونو لوستلو وروسته د فلم جوړولو پوهنتون ته ځان تبدیل کړو. هغه د فکری اختلاف او د تنقیدونو له وجې په 1950 کال کې د چکوسلواکیا د کمونست ګوند نه وویستل شو او تر 1955 کال پورې په ګوند کې دوباره د ننوتلو اجازه نه درلوده. دا لومړی شعری ټولګه په 1953 کال کې چاپ شوی و. لومړی ناول یې په 1980 کال کې چاپ شوی و چې ټوقه یا جوک نومېده. دا مشال لډیو فردا څنګه چې د ایران لپاره خبرونه کوي، په خپل یو تازه راپور کې لیکي میلان کونډیرا چې آثار د نړۍ په لسګونو ژبو ژباړل شوی، فارسی ژبه هم پکې شامل ده، او هغه د ایران د هغو خلکو یو له خوښو ادیبانو څخه و چې له ادبیاتو سره مینه لري. د ادبیاتو په نړۍ کې د دومره لوی نوم درلودلو باوجود میلان کونډیرا ته نوبل جایزه نه ورکړل شوې، خو ګڼې نورې جایزې ګټلې وې. کره کتونکي وایي په دې کې شک نشته چې میلان کونډیرا د نړۍ له مهمو او لویو ادیبانو څخه یو و. میلان کونډیرا چې تر څو په پخوانی چیکوسلواکیا کې اوسېده، لیکلې په چیکي ژبه کول، خو بیا وروستو چې فرانسې ته ولاړ ټول کتابونه یې په فرانسوي ژبه لیکلي. د 1970 کال له نومبر نه وروسته هغه یوازې د ګوتو په شمیر سوارې چک جمهوریت ته ستون شوی و. د سی این این پرایما رسنۍ په وینا په لومړي ځل چې د 1990 کال په پیل کې دلته راغلی و، نو بیا یې په یوه مرکه کې ویلي و ځان ورته دلته اجنبي ښکاري. نوموړي ویلي و په پراګ کې په هغو ځایونو کې وګرځېد چې د ځوانۍ یادونه یې ورسره تړلي، خو اوس هر څه بدل بدل ښکاري. هغه زیاته کړې وه د پلار له قبره چې خپل هوټل ته روانو، نو په لاره یې له خلکو په انګلیسي ژبه خبرې اورېدې، او حتی د ښار په منځ کې لوحې په انګلیسي ژبه لیدل کېدې، کومه چې د نوموړي په وینا د روسیې د اشغال په وخت کې هم نه وه ممکنه. وایي د لیکوالو ژوند کله هم له ټکرونو خالي نه وي. سی این این پرایم لیکي میلان کونډیرا د ژوند په وروستیو کلونو کې حتی په پاریس کې هم نه و خوشحاله. کونډیرا ورته په مرکه کې ویلي و اوس په پاریس کې هم نورمال ژوند ممکن نه دی. سیلانیانو د هغه په وینا هر څه خراب کړي. د حکومت لخوا وړاندې کیدونکي خدمتونه مخ په ځوړې دي. امنیتي، ترانسپورتي او اقلیمي مسایل زیات شوي دي. د لړې له وجې سا اخیستل ستونزمن شوي دي. میلان کونډیرا د ژوند وروستي کلونه له خپلې میرمنې ویرا سره تیر کړل. هغه د چیکوسلواکیا د تلویزیون پخوانی کارکوونکی و. د دواړو سفرونه خوښېدل، او چې کله به هم کونډیرا کوم هیواد ته ادبي سفر درلود، دواړه به هلته څو ورځې نور هم پاتې شول او د ښار د سیاحتي سیمو سیل به یې کولو. ما د دغه مشهور لیکوال د ژوند او کار په اړه په کراچۍ کې مېشت لیکوال او شاعر مخام خټک سره خبرې وکړې. نوموړي د ښاغلي کونډیرا آثار لوستي او له ژوندۍ خبر دی. نو مخام خټک صاحب، ډیره مننه چې مشال رډیو ته وخت ورکوي. میلان کونډیرا له نړۍ سترګې پټې کړې، یو نړیوال لیکوالو او په چکې لیکوالو په چک کې پیدا شوی، په فرانسه کې له نړۍ سترګې پټې کړلې، خو د خپل قلم په برکت دی د نړۍ ډېرو سیمو ته رسېدلی او خلکو پیژانده. د دې په باره کې که د مشال رډیو اورېدونکو ته معلومات ورکړي، میلان کونډیرا څوک و؟
یار اول بدوی چې میلان کونډیرا څوک نو، دا د ټولو نام سوال دا دی څوک وو. ته مونږ بده چې څوک نو، اصل دا چې زه دا وایم چې د چا هم د ادب سره تر څه حد علي دا خو نشه مله چې لږ غونډه مالا کوي، الله کوندې علاقه خو هغه نشي پیژندلې، په ډېر علاقه باندې هغه پیژندلې شي چې څوک خا علاقه د ادب سره لري او هغه د دنیا نور ادیبانم لولي، نو هغه به میلان کونډیرا خام پیژني. دا شر او بل دویمه خبره ده چې داغه ائیډنټیټی شناخت چالوسته نه یې کنه، ناولټ دې وړوکه ونده، نو زه دویم چې داغه سره پیژندګلو کې دین شي، هغه شناخت دې په خپل د میلان کونډیرا شناخت
صحیح.
ما اولنې شناخت هم داغه سره په ائیډنټ دغه باندې شو، ائیډنټیفیکیشن باندې شو. اولنې نه اول چې کوم دا یو خدای دې چې دا څوک نو موږ دا وی چې دې پیدا شو په چیک کې، او بیا چې کله روس کله توسي پسندي کوله په کوم دور کې، دا ملکونه نیول، نو په هغه دور کې چې دې کله چیک سلواکیا ونیولا، نو دې په هغه دیوانو کې و چې دې خله نشو بندولې. د دې هغه خلاف لازمي خبره ده یو لیکوال چې دا په مزه کې باندې خلک راځي او هغه تیرې کوي، نو لازمی خبره دا بخامخه سوای
جی
نو دا هم غلی پات نه شو دوم ویل نو دا هغه د لپاره مشکل شو هغه د وجه نه دی جلا وطن شو
سید د تو نه مخل نشنل ټیم واغستل شو هغه وخت کې په 1901 کم اتیا کال کې
اگزیکټلی او بل دې ملک بدر کړل شو دې وېستل شو دا ډیره د عجیب خبره دا وا چې د ته وې چې ستاده زکه خود بیا شناخت ناول چې کم دی ولی کدا شناخت مسله وا کنه نو چې دنه غ شناخت واغستله شناخت ته واغستو او د فرانسې ته لرو ته بیلته فرانسېسي ژبه چې دا غز د کول شروع کو بلکې زده کړه وې پغې کې لیکل شروع کړ او اولنې ناول چې هغه د جوک په نامه د ټوکې په نامه باندې یو ماشوم چې کم دی د غلطه د غې د رشه په فوج باندې یو ټوکا کړي وا او بیا هغه چې کم دی زده کو کړي او پغې باندې به ډیر زیات تیرې شو نو دا اغه سیس بیا د نو ناول کرا وړم بیا چې کم د شناخت او بیا د ناول په ټیکنیک باندې د لیکل کړی دي نو د چې کم د پولیټیکلی ډیر میچور سړی او د بیا د اغه اگینست چې کم د ډیر زیات لیکل کړی دي بیا چې کله رشیا لاړه د بیا دوباره ویل شو چې تراشه او د بیا چې کم د بیا دوباره اغه ز بیا د لار نه هغه د قبول نه کوه اخیری ده پس په کم سل کال عمر کم ده نو په دې ول سم جولای اغه د دې دنیا نه غسترګ پټی
او زه هم سه دوی بیا په 2019 کال کې د چک حکومت بیا د خپل غ نشنلټي واپس ورکړه خو دې بیا عمل تپاتې شو په فرانسې کې پاتې شو
هم دا سی و هم زم درته يم چې دا خو په 2019 کې خو دې 2019 کې خو ورکړه ټیک شو دا دا ټول پروسس شوی دی بنیادی خبره دا چې کله په 89 کې یو کم نوي کې 1900 یو کم نوي کې هغه لاړ رشیا نو د تا غټیم مو افر شو
صحیح
چې ته بیا راشه خو دا قبول ذکر کړ چې د شناخت بیا په فرانسیسي ژبه کې شوی بنیادی تور باندې نو لازمی خبره دی بیا دوباره بیا بل بیا شناخت نو دا به عمر خو دومره بیا نه دی چې سړی پکې درې درې ځله خپل شناخت جوړ کی کنه نو بیا د هغه شناخت بیا نه شو ورکولی کم د ده جوړ شوی
صحیح مخام
صاحب زما خپل خیال
مخام صاحب زما خبره مو ویره نشي خو زما ذهن ته یو بل خبره راځي ما په خوا چرته په پیښور کې د یونیټ سیار په دفتر کې د کوم پوهان یو قول لیدل اوس مې ذهن ته راځي چې یو کډوال چې یو بل وطن ته ځي هغه تش لاس نه ځي هغه ځان سره خپل هنرونه هم ځان سره وړي کنه نو د میلان کونډیرا دغه قصې نه موږ ته معلومیږي چې د چک نه لاړ نو د تش لاس لاړو د دماغو سره لاړو د خپل خیالاتو سره لاړو همداسې پښتون ډایسپورا چې د زمونږ د وطن نه د پوهان روان دي نورو هیوادونو ته ځي دا به هم په نورو هیوادونو کې نوم پیدا کوي آیا دوی به هم تل د میلان کونډیرا په شان بیا به د بل هیوادی کنه دوی به کلستنیږي
یار زما خو په دې باندې لیکل کړیو چې دا کله د خلک جب جوپی جوپی تلل کنه ودلته په هم سب کې او په بل اخبار کې د چکم دا شهباز کې لیکل کوم نو ما په دې باندې ډېر بهترین لیکل کړیو چې زمونږ کوم انټيليجنس یا داغه زی زمونږ نه لاړه انټيليجنس یا زمونږ نه لاړه انټيليجنس چې د کوم ځای نه لاړ شي ګوره میلان کونډیرا چې دی څوک په پیش وای څوک په زبر وای نو زه دا خبره کوم چې د ګوره هر څومره کړي وکړه ددنه د چیک غنوم چې کوم دی هغه نو رکیږي دا چیک نجات ورته هر سړی وای چیک چیک هغه د سر تر اوسه پورې تړلې ده دا چې بلا مثالونه ته په خپل د دې مثال نه دغه ته تاسو را کده اونر نه دغه ته د خپل ځان نه ژوند دې ساتلې دغه ته د ټول کارونه نه کې د ټول اونر دې دا چې ست په شانت نور دا چې په نور یو ودونو کې دا ټول خوشوال نه دي چې نجیب امیر چې کم ده هغه به یادېږي د افغانستان د خاورې سره ابم دا چې وی چې د دې سره نو خپل خاورې هم ور سره ژوند دی دی بم خپل ژوند دی نو دا چې هغه په فرانسیا ژبه کې لیکل کړی خو چې ور سره ژوند دی او چې ور سره وخت ژوند دی
صحیح مخام خټک سه نو د چک لیکوالو بیا په فرانسې کې مړ شو او زیاته نړۍ د فرانسوي لیکوال په نوم هم پیژنې خو برحال ښه لیکل کوي نږدې ټولو د نړۍ ژبو ته ژباړې شوي دي دا راته ووایه چې زمونږ په سیمه کې زمونږ سیمې نه زما مقصد دا دی چې په اردو کې پښتو کې او فارسي کې د دوی څه کارونه ترجمه شوي ستاسو د نظر نه تیر شوي دي که نه
بالکل 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 په اردو کې خو تقریبا د ټول چې څومره کارو زیار دی که نه تر نظمونو پوری آغا ترجمه شوی دی
صحیح.
بڑیر اخو عمر میمن او سعید چکم دے سعیدی دے خود دمرا زیاد کار پکڑے چا دا ٹول چکم دی ناول چک باندے چا دے کم ٹیکنیک باندے کار کرے دے شناخت ناول دے جوک دے او دا بل دا وجود دا لطافت چا کما خبر دا ٹول جبالل شوی دی پور دو کے ما تا دا پترن نا پوری ما تا دا پترنشت چارا پشتو کے چرتا اشبارل شوه ده کنه او کوینو زم ماتر خیال چې زب اولنه قسم چې میلان کونډیر به پښتو ته اوش بارم او زم خپل خیال ده چې شناخت چي ده دا زم خیال ده چې ز پښتو ته اوش بارم
دا ډیر ډیر خوش خبری وی چې کده میلان کونډیر دا کار پښتو ته هم اوش بارل شي زم له نظر هم دا غوي اثر نه دی تیر شوی په پښتو کې نو د نظم پاړه کراته وای مخام خټک سیب تاسو خو تاسو معلومه ده چې دی نه یوازې دا چې لیکوالو بلکې دی خو شاعر هم نو د شعرونه چې دی کومه محتوا لري پاړه په دې اړه کوم ته معلومات راکې
ګوره سوال را دی ګوره د بنیاد چې کوم دی کاغه په مزمت او مزاحمت ته دا سړی د میلان کونډیر پیشن گلو چه کما دا اغا مزمت اور مزاحمت تے ٹھیک شو نو کا چسرنگا دا دسرا پناول کے کم مزاحمت اور مزمت اور مزاحمت خکاری کنا اغا دا دا پناولو نو کم طول دا گا شانتا دے او بل دا دے خبر دا دسرا پناولو نو کی خکارا سیکس چه کم دے اغا مرتر دیر بہترین دے جنسیت چه کم دے پناولو نو کی جنسیت بیا دا نور پا چیزو نو پا باندے دیر زیاد خکارا دے جنسیت ہم شتا مزاحمت ہم شتا مزمت ہم شتا خلا ہم شتا او دویما خبر ادا تا چه دوم نزیاد پریکٹیکل جمالیات ہوتا چه مونگو آئیو اغا پریکٹیکل جمالیات ورسر دیر پا بہترین انداز کشتا دا میلان کونډیر سر او دویما خبر ادا چه آؤٹ سپوکن سڑے ہو
صحیح.
دا نو چه را دا بوایم دا با نو آئیم چه کم سیز مخ تراغل ہے چه دی باندی ویل پکار دیا غیل لکھلی لکه مونږ داسې وایو لکه زمونږ سره زه خو خوشحال خو ورته نه راټیټوم او نه ورته غنی خان راغورځوم زمونږ باندې دا ډېر زیات ګران دي که نه کنډیره بلا لازمي خبره ده پخپله ډېر زیات لوړ وي خو زمونږ لپاره خوشحال خان رحمان بابا یا غنی خان دا ځان ته ډېر لوړ دي نو د غنی خان سره چې ځینې سیزونه زه کله کله وګورم د نظمونو کې نو هغه لکه زه د غنی خان سره صرف دوه نظمونه چې کوم دي د ځوانۍ خوب او جلال پاغه کې هغه چې کم ده دا واحد سکس چې کم ده پریکټیکلی په دومره خولي انداز کې بیانې دا چې د ډېر خولي انداز کې په خپل ناول کې په ځنځینو کې په هغه کې په نظمونو کې په ډېر خولي انداز باندې د مزاحمت او د مزمت سره سره دا بیان کړي چې ډېر زړه راښکون کې دي چې موږ ته هغه وایي جاذبه نظر وته وایي
یعنی مقام صاحب دا ویلی شو چې د چې د خپل وطن نه لاړ او د یو کاس د پاره لاړ یو مقصد د پاره لاړ د جلا وطن کړل شو د دنغه د شناخت واخیستل شو نشنلټی ته واخیستل شو نو هغه مزاحمت د په شیر کې لیدل کیږي او د په نصر کې
بالکل هم دغه شانت ده ما خو ته وې کنه چې د دنیا د مزاحمت او د مزاحمت او مزاحمت نه وکنه دا آغاز د مزاحمت نه وکړو هغه مزاحمت شو بیا دې چلاړو د اخ اخ نه بیان یو وکړل او تر اخره پورې ما غلی کلو کړو یعنی د په وجود لحاظ سره ته موجود نو خو په فکر لحاظ سره دې په چیک کې موجود هم
صحیح
د جسم په لحاظ نو د فکر په لحاظ سره دې په چیک کې موجود هم
صحیح ډیر مننه مخم خټک سره
مننه جی مننه جی مننه تاسو
د مخام خټک خبرې مو واورېدې شپږ ویش کلنه صابرینا سی تودل ته په پراک کې د یو کتابتون منیجر ده هغه رویټرز اژانس ته ویلي چې د میلان کونډیر پر مړینه خپه ده
میلان کونډیر یو له هغو لیکوالو څخه و چې زموږ په ګلوب کتاب پلورنځي او کافی کې کتابونه تر ټولو زیات خرڅلاو لري زمونږ د ادبیاتو په محفلونو کې چې په کومو موضوعاتو بحثونه کېږي هغه یې په اړه ډېر څه ویلي دي د خواشینۍ ځای دی چې د هغه د مړینې وروسته به د هغه نوي اثر نه چاپ کېږي
د چیک پراگ مانیټر ویبپاڼې د راپور له مخې په پاریس کې د چیک سفیر میخایل فلش مینویلی میلان کونډیر وصیت کړو چې هغه د چیک په برنو ښار کې خاورو ته وسپارل شي چېرته چې نوموړی پیدا شوی هم مشال رډوی مجله اوري. تیر اونۍ د هنري ټولنې په نوم یو نه حکومتي سازمان په پیښور کې د نومیالی سندرغاړو احمد ګل استاد او قمروجان په ویاړ غونډه کړې چې ورته ګڼ هنرمندان او ولسی وګړي ورغلي ول. په غونډه کې هنرمندانو د دواړو سندرغاړو سندرې ویلې. په اړه یې زموږ خبریال وسیم سجاد راپور لري.
د احمد ګل او قمرو جان د موسیقۍ په لړ کې د خدماتو د ستاینې لپاره په پیښور نشترحال کې د هنري ټولنې لخوا د جون په 11 پروګرام بلل شوی و چې پکې نوموړو ته تاجپوشي هم وشوله. دا پروګرام را جوړونکي او هنري ټولنې صدر راشد احمد خان مشال ریډیو ته ویل،
او د ډیر وخت نمیدا ارمان او چیر ز د احمد ګل استاد قمرو جان پاته پر د خپل تنظیم تر په یوټیوب په دې بجوندانه پېښ کړه چې ژوندې کومونه خپل فنکاران خپل استادان خپل اتلان په ژوندانه باندې هغه ته عزتونه ورکوي او داسې قسمه پروګرامونه ورته مانځي. دا ډېر زیات ضروري دي. ته ګور نن د خلکو په دې مشرانو په دې مخ باندې مسکا دي، خلکو په دې مخونو څنګه مسکا رااله.
احمد ګل او قمرو جان د 18 کالو نه زیات د موسیقۍ په میدان کې تیر کړل، او د هنري ټولنې د صدر راشد احمد خان په وینا چې د پروګرام مقصد یې دغه مشران هنرمندان په ژوندانه ستایل او نازول دي. په پروګرام کې د 15 زیات موسیقارانو د احمد ګل او قمرو جان کمپوز شوی سندرې ویلې. د خدماتو د ستایلو او نازولو په حق لا احمد ګل مشال ریډیو ته ویل،
جی دا هو ډېر یو خوشاله ساعت ته موږ دومره نه یو، خو الله فضل بوي چې موږ ته دا خلک پښتانه او مشران دا ما ته راغونډ شو، او قمرو جان بیبي ته او زمونږ دغه وکا خوشحالي او ځای لاره وکړه، او تاجی تاجونه را تو تړل دا ستاسو په ښایسته او دمد دې پښتنو دمد دې مشرانو او زمونږ ډېر لوی عزت شو، ډېر قدر زدا سے محسوسوم چې دا د خوشاله مقام دی.
په بندار کې د موسیقارانو نه علاوه د پیښور او شاوخوا نه راغلي یو شمیر د موسیقۍ خوښوونکو ښځو او سړو هم شرکت وکړو، او د موسیقۍ د محفل نه یې خوندونه واخیستل. د پیښور نه راغلی سید اسام مشال ریډیو ته وویل،
لکه زمون چې کم د پښتو لیجنډری سټارز دي، زمون چې کم ادیبان دي، کم سنگرز دي، اغه ټول عمر مونږ په سکرین باندې کتلې، ونه په اول ځل باندې لایو وکتل، مخ مخ سره ملو شو، خبرې مور سره وکړې، ډېر سم ته زکتل د پښتو باره کې، داغه غانې مور دي، سندرې مور دي، او ان شاء الله چې په خاور کې پښتونخوا کې داسې پروګرامونه کیږي نو مونږ ډېر زیات اپریشیټ کوو او خوشحالي ګورته.
د یاد پروګرام نو وړاندې د هنري ټولنې لخوا خیال محمد ته هم د تاج پوشي پروګرام شوی، او د هنري ټولنې صدر راشد احمد خان پوینا دوی هڅه کوي چې دغه لړۍ جاری وساتي.
استاد احمد ګل روسته مشال لډیو تویل شپږ لسیزې د پښتو موسیقي خدمت کړي او خوشاله دي چې پښتانه درناوي کوي.
دا ستاسو په خیسته او د موږ د پښتنو د موږ د مشرانو او زموږ ډېر لوی عزت شو، ډېر قدر زدا سے محسوسوم چې دا د خوشاله مقام دی. 65 سال ما غانو کا په 1954 کې د ورغلې مرلو پاکستان ته، دا څو کال شو؟ 12 سال. 42 کې پیدا یم، 42 کې، او په 54 کې زلاړم ریډیو پاکستان ته ما پروګرام کو، ماشوم زم ما او خیال محمد هم. دا ډېر لوی د خوشاله ساعت دی چې هغه تم تاج کوشي وشو مخکې اوس ما ته وشو، او دا ډېر حجزه خزاره ډېره خزاره چې دې ته وشو، نو بچی زه ډېر خوشحاله یم چې تاسو راغی. دا خوشحالي دا منو کړی نه مزه وکړه.
د هنري ټولنې مشر او مشهور سندرغاړی راشد احمد خان وایي په کار خدا و چې دا ډول مانځغونډې د حکومت په سرپرستۍ کې ترسره شوی وای، خو داسې نه دی شوی او هر څه دوی په خپلو امکاناتو برابر کړی دي.
حکومت نه خو بس سب ګیله کو، خدا بوج دا کیس محل زلي د حکومت په کار دي، د حکومت کی نو پدې کې موږ سدي سره سپورټ کړی دی. اسی د حال موږ د پیسې ورکو، مثال لګې ډېرې څنګه میکړې دي راته، خو بیا هم پیسې ورکو په کار دي چې موږ خو بیا هېړ وانه اخلي، بلکې په داسې پرمونه دی پیسې ولګې او دې دغه کې زموږ ساتي کې سپورټ فاینانشلی بالکل نشته. دا ډېر زیات ضروري دي. ته ګور نن د خلکو په دې مشرانو په دې مخ باندې مسکا دي، خلکو په دې مخونو څنګه مسکا رااله، کنا دا پروګرام تاسو خپل وګورئ. اوس موسیقي سیشن روان دی، نور به دین اخوان کې په مخ کې به دا شی روان وي، نو بس تاسو وګورئ، نور ډېر زیات خوشحالي په دې پروګرام کې.
دا مشال رادیو دا تاسو رادیوی مجله ورای اوس ورزو کوټه ته. پښتو اکاډمۍ په کوټه کې د نوموتی پښتون شاعر او لیکوال پروفیسر راز محمد راز په یاد کې غونډه کړې ده. د جولای په اتم هغه غونډه د شاعر او لیکوال درویش دورانی په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې د سیمې ګڼو شاعرانو، لیکوالو او د ادب مینوالو برخه لرله. پروفیسر راز په پښتو اردو کې اته کتابونه لیکلي چې مشهور هغه کابل ړنګ دی، مینې ژاړې، آشو لمر او باران اوري، د صلیب په دایرو کې مات وزرې زاڼې ژاړي، او په اردو کې لیکلی د هولي سینز او نور کتابونه مشهور دي. په غونډه کې د راز محمد راز د علمي او ادبي ژوند په اړه مقالې واورول شوې. د ګډونوالو وینا و چې ارواښاد راز په پښتو ادب کې په نوي او ځانګړي سبک لیکنې کړې دي. د غونډې حال ایوب ترینه
د سیمینار مشر میلما ډاکټر اقبال ترینو او د سیمینار د صدارت چوکۍ نامتو لیکوال او شاعر درویش دورانی سره و. پر دې مهال د پروفیسر راز محمد راز د ژوند، ادب او فلسفه په اړه ډېر مقالې وړاندې شوې. وروسته د پروفیسر راز محمد راز د اردو ناول په پښتو کې ژباړونکی نعیم آزاد او مشال ډېر ته وویل چې د ارواښاد راز محمد راز پر ژوند او فلسفه خپل مقاله وړاندې کړه.
پښتنو کې ډېر داسې خلک شته چې هغوی په اردو ژبه نه پوهېږي. زما خواهش شو چې د ده دغه فکر، دغه اردو ناول، او زه دا هم یوه دعوه کوم چې د ده اردو ناول نسبت له پښتو ناولونو سره څه څه توپیر لري، د موضوع په لحاظ هم، او په هغه کې د ده یوه ډېره مختنمه او ډېره مؤثره مقاله ده، ډېره علمي مقاله ده چې هغه هم ما غوښتل چې پښتو ته راوژباړل شي. وکې د په هغه کې لیکلي دي چې د اردو پوره وړه، او ما د اردو د حق ادا کولو لپاره دغه ناول لیکلی دی. هغه موضوع ما په دې مقاله کې هم یادونه وکړه چې ګوکې هغه موضوع لوستونکي یو څه نصف په فکری توګه اټال ساتي. زما مرام دا و چې زه هغه پښتو ته د پښتنو لپاره ذکر راوړم چې دی به دلته مکمل سي.
سیمینار کې د راز محمد راز پر ژوند، ادب او فلسفه ډیر خبرې وشوې. بیا په خاصه توګه د ارواښاد سره په ژوند کې ډیر نږدې پاتې شوی. د پښین سره تړاو لرونکي پروفیسر شہزاد راته وویل چې راز محمد راز یو داسې سوچ او فکر وو چې هغه وراتلونکي نسل ته څه ورکول غوښتل.
راز محمد راز یو داسې ادیب او شاعر او لیکوال وو چې هغه په ټولنه، یعنی څه کائناتي، یعنی هغه اپاکي یو خیال لرونکی څوک وو چې څه ادبي دنیا ده، که هغه عربي ده، که هغه انګریزي ده، که هغه زموږ مقامي د زوبه، دا ټول درده در نظر لاندې وو. نو د نثر او د نظم په والا په جدید پښتو ادب کې که د نثر دی او که نظم دی، دا پرې به چاره دوه سترګې دي.
پروفیسر راز محمد راز چې څه ډول د پښتو ادب سره مینه درلوده، همدا ډول د کور، کلی او ملګرو سره خوږ وو. په دې اړه نور حال د اغه زوی حکمت الله څپداس ټوک کې راته راکړي.
راز صاحب کورنۍ په ژوند باندې خو کزه دا درته وایم چې ما په خپل ژوند کې داسې مهربانه پلار نه ولیدل، او چونکه راز صاحب چې وو هغه موږ بچان باندې داسې ایلاده خپل پرشر کې نه راوستلی چې په خپل دباو کې ساتلو چې بایي څه سومه به کېږي، بلکې موږ خپل طبیعت یې لکړو چې بایي څنګه تیسې ژوند کوي هغه صحیح ده. خو هغه شفقت مې پر موږ وو، نظر بې وو، پام یې را باندې وو. د داسې پلار دغه د مصر نه کړ چې د بعض پلارونه چې پر بچا باندې ډېر زیات پرشر واچي، ډېر په دباو کې ساتلی، هغه چې بایي څنګه تیسې ژوند کوي هغه صحیح دی. نو ډېر شفیق، ډېر مهربان او ډېر خوږ سړی وو، په زړه او په ژبه ډېر خوږ سړی وو. په خپل باندې څوک نه خوښول چې خلک د سدا راز یې مطلب دی، خو ډېر شفیق، ډېر مهربانه کس و.
په دې یو ورځنی سیمینار کې نامتو لیکوال او شاعر محمود ایاز هم د ارواښاد راز محمد راز پر شاعري مقاله وړاندې کړه، او بیا مشال ریډیو ته وویل چې ښاغلی راز به همیش په خپل شاعري کې خدای، انسان او کائنات ته پاملرنه کوله.
ارواښاد راز محمد راز صاحب یقینا یو ډېر مختلف، ډېر منفرد، ډېر لوستلی، سنجیده او فهمیده شخصیت وی. ما په مختلفو موضوعات و بحثونه هم ورسره کړی دی. دومره خوش، دومره شیرین او دومره ملنسار شخصیت، ولکه زه داسې څوک بل درته په ګوته کولی سم چې دومره خوش شخصیت و بل څوک داسې وي. مطلب هر سړی چې به واده ته ولاړ یې که نه، بالکل لکه په ده کې چې تحلیل سي یا په ده کې چې ګر سره ورک سي، د ده چې مطلب کوم شعري نظام دی، هغه واقعي د ځان افغانستان ته خپل یو فکری نظام لرلې باغ کې دننه دننه د شعرونه ویل دي.
د دوی ورده چې د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر پروفیسر راز محمد راز د دروش په تو کلو په عمر کې په کال 2013 کې د جون په دروښتمه نیټه په خپل اباګنی ټاټوبی پښین کې د دې نړۍ څخه د امیش لپاره سترګې پټ کړې. پروفیسر راز محمد راز د یو شفیق استاد ترڅنګ ښه لیکوال او شاعر وو او په ژوند کې په پښتو او اردو ادب کې د اته څخه زیات کتابونه لیکلي.
د ایوب ترین له همدې راپور سره د دیونه مشال لډیو مجله پای ته رسیږي. اوس خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.